کې کلیو الته ضرورت ته موقتی ځینې پیدا کړی چې هلته دوی پکې اوسېږي، خپل کورنۍ خپل کور پرې خودل دی الته. مثلا د کې اکثر داسې فامیل نه و چې بدبختانه هغه خپل اولادونه مشاته پرې خودل او دوی راووتل، یعنی الته هیڅ نه پاتې شو چې نور الته ژوند وکړي. نو ځکه دوی د مجبورۍ د وجنه خپل ولسوالۍ پرې خودي د بادغیس مرکز کې او د بادغیس او د غور امدغه ولسوالۍ نه هرات په مرکز کې الته دوی راغلي دي او بي ځای شوي دي.
کله ځکه کسان خپل ځوینه بي ځای سوال وځي خبره ده چې دوی بچي بل زدکړې خام پاتې. بیرته د زدکړې په برخه کې یونسف له دوی سره څه وکړه؟
مونږ یو اصطلاح استفاده کوو چې زدکړه د چا منتظر کیږي نه، یعنی د چا ته انتظار نه کوي. زدکړه باید جریان ولري او ونه دريږي. مثلا ماشوم چې کله په مکتب کې شامل شي هغه باید مسلسل خپل درس دوام ورکړي. نو دغه ماشومان ډېر بدبختۍ سره وایم چې دوی کله چې فامیلونو سره د خپل ولسوالۍ نه مراکز ته راغل یا هرات ته چې دوی هجرت وکړو راغلل بیرته دلته، نو دوی به مکتب نه زده کړې نه پاتې شول. یونیسف چون یو سروې وکړه چې معلومه کړي چې څومره فامیلونه یا څومره خلک بې ځای شوي دي، نو یو لکه 8500 خلک هلته بې ځای شوي، 2.5 لک مونږ ټول یعنی بې ځای شوي خلک لرو، هغه کې 1.5 لک پورې هرات کې دي او 1000 په بادغیس کې او 5000 غور نه دوی تعلق لري او دوی راغلي دي. نو دوی کې 10% پورې ماشومان دي چې هغه زده کړې ته اړتیا لري او باید دوی په مکتبونو کې شامل وي. نو یونیسف د دې لپاره چې دا ماشومان زده کړې ته لاسرسی ولري، مونږ موقتی د زده کړې سنټرونه یا مراکز مو ورته جوړ کړل چې په خیمو کې وو، یعنی خیمو په شکل کې ورته جوړ کړل. د تعداد 950 ته یعنی 60 تقریبا مونږ دغه مراکز لرو چې دوی اکثره په هرات کې او همداسې په بادغیس کې مرکز د بادغیس کې چې الته دوی دي، دغه مرکزونه الته دي. او دې مرکزونو کې تقریبا 950 معلمین مونږ لرو چې هغه 2840 شاګردان الته درس وایي، چې د کې مکسره ان تقریبا 30% انجونې دي چې دوی په دکړې کې ملته مصروفي دي.
دوی الته په څوم صنف کې ودلته په څوم صنف کې ونیول سول. آیا د کوم سکتګي خو د دوی په درس کې نه راغلي؟
ماشومان الته چون د ولسوالۍ کې یو درس وایي په مختلفو صنفونو کې وي، چون دوی سن مختلف دي ټول په یو کې نه دي، چون دا اوس موقتی دي او د سپستراري حالت کې دي، ایمرجنسي په شکل کې دي. نو دوی تعداد لپاره چې کم از کم دوی هغه د دوی هر ورځنی تګ راتګ یو مکتب ته هغه شی منځلار نشي او دوی څنګه څه زده کړه باید وکړي چې هغه بيخي د زده کړې نه پاتې نشي. نو دوی لپاره موږ یو معلمه په هرې دغه زده کړې په مرکز کې شته ده، خو دا شاګردانو سره مختلف مضمونو کې کومک کیږي. مثلا لوی ماشومان لږ ډیر کومک ته نیاز لري، هغه درسونه لږ سخت وي، او ورو ماشومان چې هغه بیا مومي یا ابتدایي درسونه وایي، مثلا ریاضي ده او دری ده او پښتو ده، دا داس درسونه چې ټول ته لوستل کیږي، خو لږ لوی ماشومان که دوی نیاز ولري ضرورت ډیر زیات ولري هغه سره ډیر کومک کیږي. دا داس یو غنه ده چې موږ دا و چې یخه مکه موږ پورا مکتب جوړ کړو کې ډیر صنفونه دي نه، ام دا یو صنف ده فعلا. مثلا شپته تقریبا صنفونه لرو موږ او د کې ټول ماشومان دي هر سن دي، ځکه چې اوس داس نشي کېدل چې هغه ځای کې چې دوی موقتی راغلي دي هلته مکتب ورته جوړ شي. دوی به یو نه یو ورځ بیرته خپل کورونه ته ځي، ان شاء الله خپل مکتبونه به دوباره سر نه شروع کوي. خو دلته موږ دومره صرف کار دی چې موقتی دوی اته زده کړې په جریان کې وي، دوی زده کړې د فزانه بیرون پاتې نشي.
که دوی ډیر وخت بیرته خپل سیمې ته ستانه نسی او دلته هم دوی خپل ټولګي مخکې نسی وړي، تاسو څه فکر کوئ دوی زده کړې کې خنډ نه راځي؟
دوی بیرته بیا خپل سیمو ته یوه نوې ورځ ځي او کوشش زیات د دولت او خپل د موږ همدغه ده چې دوی خپل کورونو ته بیرته لاړ شي، ځکه چې دلته چې اوس دوی دي دلته دوی ته دومره کومک نه رسیږي، دوی سره دومره کومک نه، دلته دوی کور نشته ده. هلته دوی بیرته لاړ شي دا کومکونه مثلا نور مختلف ادارې دي چې خوراکي کومکونه ورسره کوي، کورنۍ باغه کې کومک ورسره کوي. نو زیات کوشش همدغه ده چې دوی بیرته لاړ شي، ځکه چې موږ په دې شي باندې پیګو چې تر څو پورې به دوی د ماشومان په استراري مکتبونو کې وي یا موقتی مکتبونو کې وي. نو او موږ خوشبختانه دا به وایم چې نو دا کومکونه چې دلته د مرکز کې ورسره کیږي، خپل ولسوالۍ کې ورسره کومک وشي، دې باندې مختلف ادارې خپل دولت دې باندې توندل چې 100% دا فامیلونه بیرته په دې باندې قانې کې چې دوی بیرته لاړ شي خپل کورونو ته او دوی روان دي ورو په ورو خپل کورونو ته ځي. هلته به دوی ماغه مکتبونه او دا نور چې کوم د دوی زده کړو سلسله واغه به ان شاء الله بیا جاری وي.
دغه کوم زده کړې دوی په دغه موقتی حالت کې کوي کنه، دغه بیا حسابيږي په زده کړو کې مثلا یو کال کې دوی دلته تیر کا، یو کال به دوی ارتقا ورکول کیږي کنه؟
زه فکر نه کوم چې دا سې کوم غترو سپورې مونږ ولرو
نه ورکول کیږي ارتقا.
هغه
کسان چې دوی خپل ځای به ځای کیږي، بچیم له مکتب څخه پاتې کیږي، دوی بیغوری وکی دغه مکتبونو د ستاسو شراو کړ چې په استراری حالت کې تاسو رمز تکوي دغه خپل بچی ونی لګی دوی به څومره توان وکی
تر اوسه پورې خو چې دغه استراری مراکز موږ جوړ کړی دی او داسې یو ښه مسنونه فضاوي په خیمه کې مثلا نور خیمه د دوی خپل کډوال چې کوم راغل دي کورونه دومره خاص د خیمه دومره خاص غنه دي چې مثلا هلته دوی د ژمینه یا اوړي د ګرمینه دوی محفوظ شي نو دا یو داسې ځای وي چې هلته دوی کله راشي ډېر خوشحاله احساسوي فامیلی هم په ډېر په خوشحالۍ باندې کوي هلته استوي ځکه چې دوی یعنی داسې کوم مشکل موږ نه لیدلی چې فامیل د وی نه لیکي یا ممانعت وښیي چې تاسې باید هغه زده کړې دپاره لاړ نه شو ځکه چې یو درې څلور ساعته دپاره دی او دوی هم ډېر ښه هلته مسنون وي هلته محفوظ وي او څه زده کړه هم کوي نو فامیل نه په ډېر په خوشحالۍ دوی لیږي هلته
فامیل خو دوی په خوشحالۍ رالیږي که نه دوی داسې یو حالت نه راغلي دي چې په خپلو کورو کې دوی ژوند نه سوی کوی بیا راغلي دي له روحي نظره دوی څومره دې ته آماده دي چې دغه هلته په خیمې لاندې راسي درس ووایي کور کله هر څه ورنه پاتې دي
ما ځنه ماشومانو هم ولیدل چې هلته لږ سینې زیات وو او پوهېدل هغوی نه چې کله ما پوښتنه وکړه چې ته بېرته خپل کور ته یا خپل مکتب ته تلل غواړي نو هغه ډېر په خوشحالۍ ووایي چې بلې که موږ ته دا دوباره د موږ خپل ولسوالیو کې سهولتونه فراهم شي نو زه به ډېر په خوشحالۍ باندې ملته لاړ شم ځکه چې هلته مې کور دی او هلته موږ په خیمو کې نه اوسېږو هلته د موږ کور چار دیوالي لري موږ هلته یو د موږ پټي دي د موږ ځمکې دي او د موږ مکتب هلته دی نو فکر کوم چې ماشومان په روحیې باندې سل فیصده تاثیر لري او لوی ماشومان چې کوم لږ پوهېږي په دې شي باندې روحیې باندې بالکل تاثیر لري
تاسو ویل چې دوی له خپلو کورو څخه بې ځایه سوي د دوی هغه وسایل هم هلته پاتې دي مثلا طبیعي د ماشومان د مکتب بکس بوټ کالي ده دغه امکانات آیا یونیسف ورته برابر کړي کنه
بالکل مونږ هر ماشوم ته چې کله خیمو کې مثلا دغه موقتی د تدسیز مراکز چې لرو زده کړې مراکزونه چې لرو هر ماشوم چې کله راځي ورته مکتب د پاره بیگ خپل او کتابونه کارتاسیا دغه هر څه ورکو او معلمین ته کتابونه او دغه تدریسي مواد ورکو هغه نه استفاده وکي او شاګردان ته درس ورکړي
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د جمیله اقبال خبرې د ماشومانو د زده کړې پکله واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امره سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي
جوړونکې مریم توخی
ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو سلام آیا داسې کورنۍ مولیدل چې د ډیرو اولادونو په زیږولو کې رقابت کوي
کنو واخل خبرونه کنه یو نفر سره تقریبا یو وشته زمند دي تقریبا اته دي کنه هډورګان دي
دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې جوړوي
نو پراتلون کې پایلې به اتمن ډیر خطرناکې ځکه سبب هغه نه مجرمان جوړيږي قاچاقبران به تي جوړي
او حل لارې څه دي
ټول اړوند کلتوري منابع چې وزارت تعلیم تربیه ده تحصیلات عالی دي وزارت اطلاعات او کلتور دي صحت عامه ده دا ټول باید پدې کې سره یو بل ته لاس ورکړي
درنو اوریدونکو نن هم دې موضوع ته تم کېږو چې ولې ځینې کورنۍ د اولادونو په ډیروالي تاکید کوي او د اولاد په ډیروالي کې ناسالم رقابت کوم مشکلات راولاړوي او د دې عمل د مخنیوي په خاطر څه کول پکار دي د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د خلکو نظرونه د دینی عالم نظر او په پای کې د ارواپو سره مرکه هم لرو دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زوږ مجبور خېلې درته وړاندې کوم را سره اوسئ خواګو اوریدونکو موږ په خپل ټولنه کې د کورنۍ ترمنځ د بیلابیلو ناسالم رقابتونو شاهدان یو ان تر دې چې د اولادونو په ډیروالي کې هم ځینې وخت رقابتونه تر سترګو کیږي چې دا ناسالم رقابتونه بیا ډېرې بدې پایلې هم درلودلی شي په نورو هیوادونو کې مور او پلار کوښښ کوي چې د اولاد روزنه او پالنه په سمه توګه وکړي او تاکید پر دې کوي څومره چې د اولادونو تعداد کم وي په هغه اندازه پام او توجه ډېره وي خو په افغانستان